دا مشال رادیو دا ساسو کوربا گل ایازم ستړي مشي وخت مازیګر سلور بجې دي په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې په جنوبی او شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکو بریدونو کې د وسلوالو طالبانو یو مشر مولا نذیر په ګډون یولس کسان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا په 400 ضلعه کې د پولیو ناروغي ضد کمپاین بیا پیل شوی او د افغانستان د استخباراتي ادارې یو پلاوی د اسلام آباد سفر کړی دی. د دې ترڅنګ د سندرو امیل پروګرام د خبرونې په دوه مینمای کې اوریدل شي. خو درس نه وړاندې د دې سات خبرونه ویونکو عبدالحی کاکړ.
سرټکی د امریکای ډرون الوتکو په برید کې وجسوي د جنوبی وزیرستان د طالبانو مشر مولا نذیر له جنازي ورسره خاور ته سپارل شوی دی. په فهم کې د افغان ولسمشر حامد کرزی به د رواني دوشنبه پر ورځ واشنگټن ته خپل مهم سفر پیل کړي. د پاکستان د کرکټ لوبډلی په دوم یو ورځنی لوبه کې وهین ته د 215 رنزونو هدف ورکړی دی. اوسم تفصیل. د امریکا د ډرون الوتکو په برید کې وژل شوی د جنوبی وزیرستان د طالبانو مشر مولا نذیر له جنازي ورسره خاور ته سپارل شوی دی. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي نوموړی بیګا د شپې هغه وخت وژل شو کله چې ډرون په انګور اډه کې پر یو کور میزایل وتوغول. له ده سره 15 نور وسلوال ملګري وژل شوی دي. د مشال ریډیو خبريال وایي مولا نذیر د وانه په اعظم ورسره کې نن غرمه جنازه وسو او ورسره به خاور ته وسپارل شو. د نوموړي په مشرۍ کې ځای خلکو د پوس په ملاتړ په 2000 وکی له ازبک جګړه مارو سره سخت جګړه کړې او هغه لسمی استلیو. نموړي تر دې وړاندې له دوو ډرون بریدونو ژوندۍ راوتې دي. د تیر کال د نومبر په 9 په واڼه کې په یو ځانمرګي برید کې مولا نذیر زخمي شوی وو. نموړي پوچ پلو او سوال طالب مشر بلل کیږي. د دې د وجر کې دوه پاړه لا تر اوسه طالبانو څنګه دیولي. بلخوا د شمالي وزیرستان په مبارک شای کې هم نن سهار ډرون الوتکو په برید کې درې وسلوال وژلې دي. د خیبر پښتونخوا په 400 کې د پولیو پر ضد مهم پیل شوی دی. 13 میاشت وسوالو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې پولیو ضد مهم چلوونکي وژلې وو چې له هغه وروسته حکومت او د ملګرو ملتونو روغتیايي ادارې WHO مهم ځنډولی وو. د 400 د صحت د ادارې مشر ډاکټر فضل اکبر مشال لیډو ته ویلي د پولیو مهم نن په 15 یونین کونسلو کې پیل شوی دی. دا و ډاکټر فضل اکبر. د 400 پولیسو یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دوی د سیمې د امنیت د جاج اخیستلو وروسته د پولیو ډلو ته د تلو اجازه ورکوي. پاکستانی چارواکي وایي چې په پنجاب صوبه کې وسوالو اوه فوجان تښتولي دي. فوجي چارواکو پرون وویل دغه سرتیری د پنجاب د جونډ شارګوټي کې له یو بس څخه تښتول شوی دی. د دوی په وینا تښتول شوی سرتیری په راولپنډي کې د خپل مرکزي دفتر څخه د خیبر پښتونخوا صوبې ته چې پکې دنده درلوده به بس کې روان وو. تیرونی د قبایلي سیمو درویشت امنیتي سرتیری په یو بل ورته پېښه کې تښتول شو چې وروسته طالبانو له دوی څخه 21 کسان ووژل. د پاکستان حکومت د ملالی یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی ته د ډیپلوماټ په توګه نوکری ورکړې ده. ملالی یوسفزی د نجونو د تعلیم د ملاتړ له وجې د وسوالو طالبان لخوا په سر کې وشتل شوی و. پاکستانی چارواکو پخلی کړی چې ضیاءالدین یوسفزی ته د برتانیې په برمنګم ښار کې د تعلیم د اتاشي په توګه دنده ورکړل شوې ده. د رپورټونو له مخې د ښاغلي یوسفزی د دندې موده به لږ تر لږه 3 کاله وي. د تیر کال په اکتوبر کې په پاکستان کې د طالبان لخوا وشتل شوی ملالی یوسفزی دا وخت د برمنګم په ښار کې تر علاج لاندې ده او روغتیایي حالت یې ښه بلل کېږي. په پام کې د افغان ولسمشر حامد کرزی به در رواني دوشنبه پر ورځ واشنگټن ته خپل مهم سفر پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پرون د ملي شورا په غونډه کې د دې سفر په اړه وویل چې ښاغلی کرزی به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما او نورو چارواکو سره په کتنو کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو او پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه بحث وکړي.
رئیس جمهور افغانستان به ایالات متحده امریکا
دا یو لډیرو مهمو سفرونو څخه دی چې افغان ولسمشر متحده ایالاتو ته کوي. ولی ځکه هغه بحثونه چې دا ځل کېږي د افغانستان او متحده ایالاتو د اړیکو راتلونکي روښانه کوي.
زلمی رسول زیاته کړه چې په دې کتنه کې به د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر، د پاتې کېدو د مودې او ځای، د افغانستان له سرحدونو د وسلوالو طالبانو د تګ راتګ د مخنیوي پرچلارو چارو او هم دا راز د افغانستان حکومت ته د امریکا د پوځي زندانونو د سپارلو پر موضوعاتو هم خبرې وسی. د امریکا دفاع وزارت او اسوسییټډ پریس خبری اژانس په افغانستان کې د وژل سو امریکایي فوجانو نوې شمیره خبره کړې ده. د دې شمیرې لمخې له 2001 کال راځي چې امریکا په دې هیواد کې پوځي ماموریت پیل کړی، تر اوسه 2340 امریکایي فوجان په افغانستان کې وژل سوي دي. دا هغه شمیره ده چې د چهارشنبه تر ورځې پورې د امریکا د فوج لخوا ثبت شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي چې له دې شمیرې څخه د باندې 1100 سرتیري د مخالفینو په حملو کې وژل سوي دي. د پینټاګون لخوا د راټول سوو شمیرې لمخې له 3000 څخه زیات امریکایي فوجان د افغانستان په جګړه کې ټپیان شوي هم دي. په شام کې د حکومت ضد فعالان وایي پرون دمشق ته نږدې د تیلو پر یو پمپ په هوایي حمله کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې ملیحا شارګوټي ته نږدې له دې حملې وروسته یې ګڼ شمېر کسان د سوځېدو په حال کې ولیدل. د فعالانو په وینا د دې هوایي حملې په نتیجه کې ستره چاودنه وشوه چې تر اویا پورې کسان پکې وژل شوي دي. او وروستی خبر دا چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې په دومره یو ورځنۍ لوبه کې وهند ته د 215 رنزونو هدف ورکړی دی. دا لغه وروسته ده چې هند له ټاس ګټلو وروسته پاکستان ته د بیټینګ بلنه ورکړه. د پاکستان لخوا ناصر جمشید 100 رنزه یا سنچری جوړه کړې ده. په جواب کې هند په 15.2 اوورونو کې 28 رنزونه جوړ کړي دي او یو لوبغاړی هم سوځېدلې نه دی. دا د هند او پاکستان ترمنځ د دریو ورځنیو لوبو د لړۍ دویمه لوبه ده. لومړی لوبه پاکستان په 15 وکټونو ګټلې وه. خبرونه پای.
خبرونه مند مشال رادیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال ټول خبرونه په مشال رادیو .com په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې او ریدلې او لوستلې شئ. په قبایلي سیمو جنوبی او شمالي وزیرستان کې د بې پایلټ الوتکو بریدونو کې د وسلوالو طالبانو یو مشر مولا نذیر په ګډون 11 کسان وژل شوی دي. د مولا نذیر وژنه به په روان حالاتو څخه غیظ ولري. کارپو اسد منیر وای
ټولو کې مخکې خو به دغه خلک د ګروپ والا خلک چې پاکستان باندې به حمله نه کوي، هغه به اوس مخکې د فوجیانو چوکیانو باندې حمله وکړي.
د خیبر پختونخوا په 400 ضلع کې د پولیو ناروغي ضد کمپاین د سخت امنیت څارلاندې بیا پیل شوې ده. د افغانستان د استخباراتي ادارې یو پلاوی د اسلام آباد سفر کړی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به راتلونکي اونۍ واشنگتن سفر کوي. د سندرو امیل خبرونه کې بعد مالکند ایجنسی له پیجندل شوو شاعرانو او سندرغاړو خبري واوري.
په ملکن کې د کلچرل ګالا په نوم باندې یو درې ورځنی پروګرام ډیزاین کړی دی. اوس موږ به سپارې باندې لګیا یو کار وکړو.
نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو مازیګری خبرونې ته غوږی. د دې خبرونې لومړی رپورت. د پاکستان امنیتي چارواکي او آزاد سرچینې وای په شمالي او سویلي وزیرستان کې په بیلابیل بریدونو کې د وسلوالو طالبانو یو مشر مولا نذیر په ګډون 11 کسان وژل شوی دي. استخباراتي چارواکي د سویلي وزیرستان په برید کې د مولا نذیر په ګډون د لوړو پورو وسلوالو د وژنې تصدیق کوي او وای د مولا نذیر جنازه په اعظم ورسد کې شوې ده. نورحال د سیمینه د مشال رادیو خبريال راکوي.
ځای چارواکي او پسیمه کې مشال ریډیو زرای وای 13 شپه خوښه ایو بجا امریکایي بې پایلوټ الوتکو د سویلي وزیرستان تحصیل بیرمل انګور اډا سیمه کې د وسلوالو یو کور پنه خاکړ چې ور باندې دوه میزایل و داغل. د استخباراتي ادارو چارواکو او ځای خلکو په وینا په دغه بریټ کې د وانا طالبانو مشر مولا نذیر په ګډون اتولا علاءالدین احسان رفاخان او حنیف کوچه و وژل شو. خو غل تازه نظرای د دینه پرتا د وژل شو طالبانو شمیره لس خای مولا نذیر جنازه غرمه 12 بجه وانا اعظم مرسک کې وشوا چې ګن شمیر زای خلکو پکې ګډون درلود او وانا بازار په مکمل توګه بن شوی وو. د یادونه دا چې 2012 کال نومبر میاشتې په 9 نیټه مولا نذیر باندې ځانمرګې برید شوی وو چې پکې نوموړی ژوبل شوی وو او د ګروپ شپږ کسان یې مړه او اتلس نور ژوبل شوي ول. دا د هم یادوي چې 2012 کال اکتوبر میاشتې په 20 نیټه سویلي وزیرستان برمل کې امریکایي بې پایلوټه الوتکو د وسلوالو طالبانو په یو ډبل کې بنګاړي باندې میزایل داغلی ول چې پکې د مولا نذیر ورور حضرت عمر په ګډون د نذیر ګروپ مشر قماندان خان محمد هم وژل شوی وو. د ځایي خلکو په وینا مولا نذیر د غلطا 100 کاله وړاندې بهراني وسلوالو د وانې سیمې څخه ایستلو باندې لاس پورې کړی وو. بلخوا چارواکي وایي نن سهار 9 بجې وروسته امریکایي بې پایلوټه الوتکو د شمالي وزیرستان تحصیل میرانشاه مبارک شاهي سیمه کې د مشکوکه وسلوالو یو ګاډی په نښه کړ چې ورباندې څلور میزایل وداغل. د دوی په وینا دغلتا درې مشکوکه وسلوال طالبان ووژل شول، خو په دغه برید کې د څلور پوړي وسلوال د وژنې په اړه سرچینو څه نه دی ویلي.
څنګه تاسو واوریدل چې د جنوبي وزیرستان د طالبانو مشر مولا نذیر د خپلو نورو وسلوالو ملګرو په ګډون د ډرون الوتکو په یو برید کې وژل شو. د نوموړي په اړه ویل کېږي چې له پاکستاني فوج یې جوړ جاړی کړی و، خو د تحریک طالبان پاکستان سره ژور اختلافات درلودل. دا چې نوموړی د پاکستاني طالبانو په غورځنګ کې څه مقام درلودو او د هغه وژنه به د سیمې پر امنیت او راتلونکي څه اغېز وکړي، په همدې اړه احمد شاه اعظمي یو رپورټ جوړ کړی دی چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
د پاکستان د امنیتي چارواکو په وینا د جنوبي وزیرستان د طالبانو مشر مولا نذیر د ډرون الوتکو په یو برید کې ووژل سو. چارواکي زیاتوي چې برید د چهارشنبه او پنځشنبه په منځنۍ شپه د جنوبي وزیرستان د برمل تحصیل په انګور اډه کې ترسره سو، چې په ترڅ کې د مولا نذیر سربیره د 15 نور وسلوال ملګري هم ووژل سول. د استخباراتي سرچینو په وینا مولا نذیر د برمل سیمې اوسیدونکی وو او په 2002 کال کې په واڼه کې میشت سو او له دې ځای څخه یو سوال غورځنګ پیل کړی وو. د نوموړي په اړه ویل کېږي چې یو خوا یې له دې سیمې څخه ګڼ شمېر احمدزي وزیر قبایل ویستل او بل خوا یې په 2001 کال کې د پاکستاني پوځ په ملاتړ بهرني ازبک ترهګر هم ایستلی وه. په پېښور کې د پاکستان د پوځ یو پخوانی چارواکی او د پوځي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ اسد منیر وایي مولا نذیر په افغانستان کې میشت د امریکایي پوځ په ضد جګړه کوله، خو له پاکستان سره لاس یو کړی وو.
دیکھو جنگ میں کولو امریکی خلاف بتلو افغانستان تو بتلو کو پاکستان خلاف ادا سے حملے نہ بھی کری نو در یو امپورٹنس ہو یو کردار ادا سے ہو چی پاکستان تا پکے ایک فائدہ وا نو اغف فائدہ کا ختم شی نو بے با پاکستان یو مشکلات کے رازی.
د مولا نذیر د وسلوالو طالبانو ډلې د حکیم الله مسعود تر مشرۍ لاندې د تحریک طالبان پاکستان سره هم ژور اختلافات درلودل. په پېښور کې میشت د سیمیزو چارو کارپو رحیم الله یوسف سیوای مولا نذیر په دې ورستیو کې یو شمیر دشمنان پیدا کړي وو او څرګند فعالیت یې نسوي کولای.
تبا هر وخت خطر وا یو خود تحریک طالبان پاکستان سره هم اړی کې خیر نه وي، بل خپل قوم کې هم څه خلک تاسې دي چې هغه دوی خپل د سیمینا ازبکان هم د خلاف بیا پاکستان حکومت سره اړیکې داسې خنه وي چې یو بل باندې اعتبار کولی شو. امریکایان هم کوشش کوو چې د ملکی دو دغه سیمه کې دښمنان ډېر زیات وو او دا اوس پورې دی بچ خو اخر بیا دغه میزایل حمله کړې منځل اړه.
دا چې د نوموړي تر وژل کېدو وروسته به د هغه ډله کومه تګلار خپلوي، که څه هم د سیمیزو چارو کارپو رحیم الله یوسفزی نظر لري چې دوی به اوس په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو په ضد عملیات تیز کړي او به نه غواړي چې د پاکستاني پوځ په ضد په بریدونو کولو سره خپله سیمه ناامن کړي او کډي کولو ته مجبور شي. خو بلخوا د پوځي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ اسد منیر وایي د مشر نه لرلو له کبله به یاد ډله اوس د پاکستاني پوځ په ضد بریدونه پیل کړي او د امریکایانو په ځای به له دوی څخه د بدل اخیستلو هڅه وکړي.
ټولو کې مخکې خو به د هغې خلک د هغه ګروپ والا خلک چې پاکستان باندې به حملې نه کوي هغې به اوس مخکې احمدزی وزیر علاقه کې کوشش کوي چې د فوجیانو چوکیانو هغې سپایانو او د هغې زونو باندې حمله وکړي. بل دا دی چې هلته به یو انتشار پیدا شي تر څو پورې چې دی یو بل اګریمنټ داسې ونه کړي چې هغه سړی د هغه نیسی نو هغه سره به معاهده په کاري کاغه او نه شوه نو بیا پاکستان ته او پاکستان فوج ته ډېر زیات مشکلات پیښېږي.
لا نظر چې دولت پلو طالب مشر ګڼل کېدی تر دې وړاندې هم په ډرون برید کې خوندې پاتې شوی وو او په دې وروستیو کې څه باندې یوه میاشت وړاندې هم په یوه ځانمرګي برید کې ټپي شوی وو.
اما چا زمیو چې د جنوبي وزیرستان د طالبانو مشر مولا نظیر د وژنې په اړه تاسې ته سیلنیز رپورټ وړاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کیږو چې امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې آیا په دې اړه معلومات خپرول ضروری دي او کنه چې امریکا د بی پایلټ الوتکو بریدونه ولې کوي. د دې مقالې په یوه برخه کې راغلی دی چې د عدالت د پریکړې په رڼا کې د امریکا حکومت د هغه دریز د په ډاګه کولو لپاره په قانوني توګه ندی مجبور کوي چې با د بی پایلټ الوتکو بریدونو ته لار هواره کړي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې غټ ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د مقالې په پیل کې لیکي چې د امریکا د یو ځلي عدالت قاضي کولین میک مهن په خپل پریکړه کې لیکلي دي چې د امریکا حکومت د هغو قانوني رایو د پډاګه کولو آئینی دنده نه لري کوم چې په بهر کې د بی پایلټ الوتکو په مټ د مشکوکو ترهګرو د وژلو لپاره لار هواروي. کولین میک مهن د چهارشنبه په ورځ په خبره کړې پریکړه کې لیکلي دا پر دې سربیره ده چې د هغوی لخوا په دې اړه څه نه ویل به د بی پایلټ الوتکو لپاره د قانوني جواز په اړه د یو جدي بحث د راپارولو سبب سي. کولین په خپل پریکړه کې لیکلي یقینا داسې تاریخي او له قانون سره سم وجوهات سته چې د هغو خلکو په اړه پوښتنې راپورته سي چې د جګړې له توده ډګر لري وژل کیږي. مقاله لیکي نیویارک ټایمز او امریکن سیول لیبرټیز یونین ویلي وو چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد د لوی څارنوال اریک هولډر او نور چارواکو په ولسی بیانونو کې د بی پیلوټ الوتکو د جواز په اړه کافي معلومات ورکړل شوی دی. ورځپاڼه لیکي لوی څارنوال اریک هولډر په تیر مارچ میاشت کې په یو وینا کې له دې مسلې سره اړوند اصول بیان کړي وو خو په دې اړه یې خاص وضاحت نه وکړی کوم چې امریکایي حکومت په دې معنی واخیست چې ګواکې د بی پیلوټ الوتکو پروګرام د جګړې له قانون سره سم دی. د ورځپاڼې په لیکنه اریک هولډر په خپل ټوله 15 منټه اوږده وینا کې په دې اړه له قانونه یو ثبوت هم نه وړاندې کړی چې ګواکې دا پروګرام له قانون سره سم دی. نیویارک ټایمز لیکي د امریکا له استخباراتي ادارې سی آی ای او د دې هیواد د دفاع له وزارت سره شایع په دې اړه نورې رائے هم وي خو هغوی د داسې اسنادو په اړه د تفصیلاتو له ورکولو انکار وکړ کوم چې د کولین میک مهن په وینا له قانون سره سم کار دی. ورسپانه د امریکا د انصاف د محکمې د ویاند لخلیل کې چې د دې ادارې چارواکي د دې پریکړې د جاج په اخیستلو بوخت دي. د امریکن سیول لیبرټیز یونین د قانوني مشر مرستیال جمیل جعفر ویلي چې ټول امریکایي ولس د هغو حالاتو په اړه د لا زیاتو معلوماتو لرلو حق لري په کوم کې چې د امریکا حکومت د جګړې له ډګر لري د خپل وګړو په ګډون د نور خلکو وژنه د قانون په چوکاټ کې دننه بولي.
زموږ همکار بوریوال کاکړو چې د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د بی پایلټ ډرون الوتکو په اړه د مقالی غټ کې تاسو ته وړاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کیږي چې په دې نږدې کې وسلوالو طالبانو په ټول پاکستان کې خپل فعالیتونه ډیر زیات کړي دي دا چې د دې تر شا د طالبانو څه نیت کې دي. شي زموږ همکار مجید بابر په دې اړه یو رپورت تیار کړی دی چې تاسو په مرته راغرزو.
وسلوالو طالبانو په عامه توګه په ټول پاکستان کې او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې خپل فعالیتونه تند کړی دي. که یو خوا په پاکستان کې د موجوده حکومت د آئینی میعاد ختمېدو نه پس د ټول ټاکنو خبرې کیږي نو بل خوا د وسلوالو طالبانو سره هم د مذاکراتو اوازې تر غوږو کیږي. کارپو او شنون کې خادم حسین وای چې دا ښکاري د وسلوالو طالبانو لخوا په دینیزدو کې د فعالیتونو د زیاتېدو وجه دا ده پر اتلونکو ټول ټاکنو کې سیکولر ګوندونه د ټول ټاکنو د کمپاین نه لري او خپل هم نظر ګوندونو ته ګټه ورسوی.
د پاکستان ریاستوم په شا بوتلو د پاره دا ضروری ده چې دلته کوم سیاسي نظام دی هغه سیاسي نظام د خطر کې واچول شي. د روان ټول ټاکنو په بنیاد هغه سیاسي ګوندونه کوم چې د مفکوري سره اختلاف لري هغه پارلمان ته زیات نه زیات تعداد کې لاړ نشي هغه خپل کمپین او مهمه نه چلولی شي او د دې په ضد د مفکوري په بنیاد چې کوم د عملیاتو کولو خبره ده هغه مخکې لاړ نشي.
دا چې وسلوالو طالبانو خپل فعالیتونه تند او زیات کړی دي نو دغه هیواد امنیتي او استخباراتي ادارې د دوی خنیولو کې ولې ناکام شوې دي. په پیښور کې د دفاعي چارو کارپو او پخواني بریګډیر محمود شاه وای چې څنګه وسلوال خپل جنگي تکتیکونه بدلوي پاکستانی امنیتي ادارو له هم په کار دي چې خپل تګلارو کې بدلون راولي.
څو کال وشو ما دې ته ویلو چې دې کې ستاسو په دې اپروچ کې په دې طریقې کې یو پیراډایم شفټ چې ورته یو پورا لکه تاسو د زړې زمانې پولیس یې آ پولیس پای کې ولاړی او ټوپک یې د ښکاري په پوزیشن باندې اوګه باندې پولیس یې دا نه ته دا امید نه لري چې هغه به د نن سبا چې کوم تخریب کار دې هغه مقابله وکړي شي.
په پېښور کې خبریال او څېړونکي رحیم الله یوسفزی بیا وایي چې دا ډېره د حیرانتیا خبره ده چې په دې ستو کې کومې لوی پیښې شوې دي. د هغې پړه خو تحریکي طالبان پاکستان پر غاړه اخیستې ده، خو د وړو وړو پیښو نه خو څوک پړه پر غاړه اخلي او نه یې وجه معلومه دي.
ما ته نه ښکاري چې دا د مرکز نه څه هدایت راځي او دوی به حملې کوي. دا د هرې ډلې خپل خپل یو منصوبه ده، هغې مطابق دوی حملې ښایي. بل چې کوم زما دغه دی ما به خیر نه داسې تفیل ما ته پلان نه ښکاري چې دوی غواړي چې دغه انتخابات یا ونیشي یا دې کې پیس روانیو کې د هغې خلاصه پورې معلومات هم نشته چې انتخابات به کله کېږي، څنګه به کېږي. البته دومره مونږ اورو چې دوی به غواړي چې دوی مخالفین چې دي په دغه انتخاباتو کې ونه ګټي.
کارپوه خادم حسین وایي چې تر کومه د وسلوالو طالبانو د رصد لارې نه وي بندې کړې شوې او د پاکستان د استخباراتي او امنیتي ادارو په منځ کې ربط نه وي پیاوړی شوی، تر هغې دغه یاغي مفکورې ته ماتې نشي ورکول کېدی.
مجید بابا روچی تاسته رپورٹ وړاندې کول چې طالبانو په پاکستان کې خپل فعالیتونه ډیر زیات کړی دي. استاد پام یو بل رپورٹ په لور راګرځوم. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د پولیو ضد کمپاین کې شامل کارکونکو باندې د بریدون وروستو په 416 ضلع کې د پولیو څاڅکو ورکولو مهم بیا شروع شوی دی. په دې مهم کې به خوشاله لزر ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. نور تفصیل د مشال لړیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
تیره میاشت د خیبر پختونخوا بیلابیل برخو کې په پولیو ټیمونو د بریدونو وروستو نن په 416 ضلع کې په اولنی ځل د پولیو کمپاین په سخت امنیتي ګامونو کې شروع شوې ده. د 416 ضلع د صحت محکمې مشر ډاکټر فضل اکبر مشال لیړو ته وویل چې دا ضلع په هغه 500 یونین کونسلو کې کم ته چې های ریسک ویل کیږي یا چرته چې د پولیو مرض خطر زیات ده هلته دا کمپاین نن نه شروع شو. په دې کې به دوه تیار ټیمونه خوشا لس زره ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي. دې جوړه تکړه چیټینګ امنیتی ګامونو کې دا کمپاین شروع شوې ده. پولیس نفری دوی سره ده او د پولیس لخوا هم دوی ته پوره پوره ملاتړ ترلاسه دي. دغه پولیو ټیمونو امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پولیسو یو چارواکي اشرف خان مشال لیړو ته ویل چې دوی هر یو ټیم ته پولیس ورکړي دي. پولیس چارواکي دا هم ویل چې متعلقه سیمه ته د پولیو ټیم د تلو نوړاندې پولیس اهلکاران دغه علاقه کلیر کړي نو بیا هلته کې د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. یادونه ول ده چې 13 میاشت د نامعلومو وسلوالو لخوا د صوبې په بیلابیلو برخو کې د پولیو څاڅکي ورکوونکو ټیمونو باندې بریدونه شو چې پکې د 2 زنانو په شمول 4 کسان وژل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګوري دنکو ز هارون بچا ستاسو د پاره هر اونې د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
د د افغانستان د استخباراتي ادارې یو پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکو سره لیده کاته کړې دي او دواړو هیوادونو ترمنځ په دواړه خیزه معاملاتو یې خبرې کړې دي. د دې ملاقات په اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
د افغانستان د استخباراتي ادارې یو پنځه رکنی پلاوی چې مشري د افغانستان د استخباراتي ادارې مرستیال حسام الدین کوي د پاکستان په سفر دی. په اسلام آباد کې یو سفارتي چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د دوه ملکونو د استخباراتي ادارو د چارواکو ترمنځ شوی ملاقات کې د افغانستان د استخباراتي ادارې مشر اسد الله خالد باندې شوی حمله د تحقیقاتو نه علاوه دوه ملکونو د استخباراتي ادارو ترمنځ همکاري زیاتولو او د سولې د عالی شورا په خوانی مشر برهان الدین رباني د وجنې وروستو شوی پلټنو په چارو خبرې اترې وکړې. خبریال او افغان امور ماهر طاهر خان نه چکل مشال ریډیو د دې ملاقات د اهمیت په اړه پوښتل نو نوموړي وویل
دا غونډې او دا تګ راتګ او بیا ناشته او باغې مسلو باندې خبرې کول دا په خپل باندې پرمختګ دی، ځکه چې پاکستان او افغانستان ترمنځ خو ناباوري موجود ده او کېره میاشت دغه حمله شوه د استخباراتو په مشر نو دغه بد اعتمادۍ په یو وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ او بیا په خصوصي توګه چې کله د استخباراتو مشران کې دي او هغې خبرې کوي نو دا خو بګرانه وي چې آیا نتائج ډېر زر ورکړي خو د دوی دا ناشته او په دغه باندې بیا راځي کېدل چې یو بل سره کېني خبرې وکړي معلومات شریک کړي نو زما په نظر باندې دا ارزښت لري او داسې امکانات خو به هم مخامخ وي چې کله دوه غاړې کېني نو اختلافات هم ختمې دي شي تعاون هم زیاتې دي شي.
طاهر خان زیاته کړه چې دواړو ملکونو د استخباراتي ادارو چارواکو ترمنځ دا قسم مذاکرات د دواړو ملکونو لپاره ډېر ګټور ثابتې دي شي خو هلاک دا همدارنګ جاري وساتلې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
څنګه تاسو واوریدل چې د افغانستان د استخباراتي ادارې یو پلاوی د اسلام آباد سفر کړی دی او دا سفر په داسې حال کې شوی چې د پاکستان په دې رستو کې یو شمیر طالب مشران چې دی هغه پریخي دي. په د افغانستان په اړه یو بل رپورټ هم لرو. افغان ولسمشر حامد کرزی به د دوشنبه یا ګل په ورځ امریکا ته ځي. دی به هلته د 2014 کال وروستو د کابل او واشنگتن ترمنځ د اړیکو او د افغانستان راتلونکي په اړه له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره خبرې کوي. کرزی په داسې حال په داسې وخت کې امریکا ته روان دي چې له طالبانو سره د سولې خبرو نوې هیلې ښودل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل له پامیر ساحل اورو.
په امریکایي وال سټریټ ژورنال کې راغلی افغان ولسمشر حامد کرزی به د ګل یادو شنبه پر ورځ واشنگتن ته روانېږي او هلته به له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره په دې اړه خبرې کوي چې تر 2014 زیږیز کال وروسته به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو موجودیت په څه ډول وي. د چهارشنبه یا شروع پر ورځ د افغانستان بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د هیواد پارلمان غړو ته د دې خبرو د توقعاتو هیلو په اړه معلومات ورکړل. زلمی رسول ویل دا د ولسمشر امریکا ته تر ټولو مهم سفر دی او دا سفر به پر راتلونکو اړیکو رڼا واچوي. په دې اړه په کابل کې د امریکا سفارت سپینې ماڼۍ او د امریکا بهرنیو چارو وزارت لاسن دی ویلي. وال سټریټ ژورنال لیکي دواړه ولسمشران پر داسې وخت له یو بل سره ویني چې په افغانستان کې د سولې عمل نوي امیدونه ښودلي دي. تیره میاشت په فرانسې کې د طالبانو استازو له افغان سیاستوالو سره ولیدل. د امنیتي مسؤلیتونو یا ذمہواریو انتقال لپاره د ولسمشر مشاور ډاکټر اشرف غنی وال سټریټ ژورنال ته ویلي د کرزی په دې سفر کې به د سولې بهیر د واشنگتن او کابل ترمنځ دوه اړخیزه امنیتي تړون پوځي سامان او تر 2014 زیږیز کال وروسته د مالی مرستو په اړه خبرې کیږي. په دې وروسته ورځو کې لوړپوړو افغان چارواکو په سپینه ویلي چې هیله لري امریکا د افغانستان پوځ په عصري کولو او جدیدولو کې ورسره مرسته وکړي. دا چارواکي وایي دوی داسې هوایي ځواک غواړي چې د هیواد د فضا ساتنه وکړای شي. په دې اړه امریکایان شک څرګندوي چې آیا افغانستان به دا کار په خپله وکړای شي او که څنګه. افغانستان خپل پوځ او پولیسو ته د تنخواه ورکولو لپاره ډیر پر بهرنیو مرستو اډانه دی او نړیوال مرستندویان هیله لري چې په اوږدمهاله ډول افغانستان په خپلو امنیتي لګښتونو کې ډیره ونډه ولري. وال سټریټ ژورنال کې دا مهال افغان هوایي ځواک ابتدایي بڼه لري. دا ځواک د روسیې جوړې هیلیکاپټرې، سامان وړونکې وړې الوتکې او د روزنې لپاره کارېدونکې الوتکې لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وایي د هیواد پوځ یې د بهرنۍ دفاع لپاره الوتکو ته اړتیا لري. په دې ترڅ کې د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیضی ویلي امریکایان د افغانستان له اړتیاو خبر دي. دی وایي کابل واشنگتن ته د هغه سامان یو لیست ورکړی چې دوی ورته ضرورت لري. همداراز فیضی زیاتوي دا لا روښانه نه ده چې څومره امریکایي سرتیري به په افغانستان کې پاتې شي او څومره اډې به ولري.
زموږ همکار پامیر ساحل و چې د افغان ولسمشر حامد کرزی د واشنگتن د سفر په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کولو.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د وخت د مازیګر سلور نیمې بجې شوې دي او عبدالحی کاکړ را سره هم په سټوډیو کې موجود دي. نو هغه د بده خبرونو لنډیز باورو.
د امریکای ډرون الوتکو په برید کې وژل شوی د جنوبی وزیرستان د طالبانو مشر مولا نذیر له جنازې وروسته خاور ته سپارل شوی دی. د خیبر پښتونخوا په چرچده کې د پولیو پر ضد مهم پیل شوی دی. د پاکستاني چارواکي وایي چې په پنجاب صوبه کې وسوالو او پوځیان تښتولي دي. د پاکستان حکومت د ملالی یوسفزی پلار جوادین یوسفزی ته د ډیپلوماټ په توګه نوکری ورکړې ده. په پام کې د افغان ولسمشر حامد کرزی به د رواني دوشنبه پر ورځ واشنگټن ته خپل مهم سفر پیل کړي. امریکا د دفاع وزارت او اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په افغانستان کې د وژل شوو امریکایي پوځیانو نوې شمېره خبره کړې ده. په شام کې حکومت ضد فعالان وایي پرون د مشت نږدې د تیلو پر یوه پمپ هوایي حمله کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. د پاکستان کرکټ لوبډلې په دوم یو ورځني لوبه کې وهین ته د 215 رنونو هدف ورکړی دی او په جواب کې دا وخت هند د هند یو لوبغاړی سوځیدلی 240 رنونه جوړ کړی او لس اووره لوبه شوی ده.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول سوښ شوې ده. د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کته دا چنن د پاکستان کورنۍ ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبري کړي دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي رابعه اکرم خان دغه اداري لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې برابرې کړي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د طالبانو په خوشی کولو د افغانستان له اړخه مثبت رد عمل را روان دي او د افغان حکام خیال دي چې طالبان مشرانو خوشی کولو نه با شدت پسند عناصر خبرو اترو ته تیار شي. ادارې وړاندې لیکي چې په دې کې هیڅ شک نشته او امریکای سره افغان جنگ کې شامل ټول قوتونه دا خبره تسلیموي چې افغانستان او پاکستان کې اوسیدونکو خلکو یو لوی شمیره چې په غوي کې موجود مذهبي ثقافتي رشتو له وجې اسلام آباد د افغانستان د مسلې حل کې موثر دار لوبولې شي. ادارې مخکلي کې چې دا وخت عملا افغانستان نه د غیر ملکی فوزونو انخلا شروع شوې ده او در روان و غیر یقیني صورتحال لوجه افغانستان کې د امن د قیام په حواله امیدونه هم پیدا شوې دي او کم مفاهمتي عمل چې روان دي نو دینه د اشاره ملاوي کې چې وځه طاقت دلاره نه بلکې د مذاکراتو دلاره کوششونه روان دي. ادارې لیکي چې جنگ او امن دواړو صورت کې د شخړو نه راوتلو لپاره حتمی فیصله د مذاکراتو په میز کېږي. نو وس وخت راغلو چې افغانستان کې خپل مشن لپاره سرګرمې ډلې د مذاکراتو لار خپل کړي او امن راوستو کې د خپل کردار ولوبوي. په دې کې د ټولو خیر خیګړه ده او د نړۍ امن هم په دې کې دی. آج رسپان خپل ادارې کې لیکي چې د اوګرا لخوا د سی ان جی په نرخونو کې د اضافه باوجود دا مسله د حل کېدو نوم نه اخلي او ریجن 1 کې 90 بیا 40 روپے 70 پیسې او ریجن 2 کې د سی ان جی نرخ 80 روپے مقرر کېدو وروسته آل پاکستان سی ان جی اسوسییشن د 90 نرخونو دا فارمولا رد کړی ده. ادارې وړاندې کی چې پاکستان کې لډیر مدیراسي د سی ان جی دا معاملې را روانه ده او د روسيو کې پری سپریم کورټ د خپل اندي نوټس اخست دي. خدا معاملې نه هواريږي. ادارې زیاتوي چې کوکه تېشینو دا ځکه نه هواريږي چې د بهرني قوتونو په وینا باندې زمونږ په ملک کې د ال پی جی د ودی لپاره پسې پردا کوښښونه جاری دي او د سی ان جی په نرخونو کې اضافه هم د دې سلسله یو کړی ده. ادارې اخیره کې لیکي چې به هر حال اوس چې د سی ان جی د نرخونو مسله په یو لحاظ سره هواره شوه خو بیا هم عدالت قتل پکار دی چې ترکمه با اولس د سی ان جی د سہولت نه محروم وي ځکه چې د نرخونو ټاکلو باوجود هم لا سی ان جی سټیشنونه بند دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه مقالو ته کتنه لرو. انډیپندنت نومي برتانوي ورسپانې په یو مقاله کې په سوابۍ کې د غیر سرکاري ادارې پر خزینه کارکونکو بریت ته په اشاره سره لیکي چې وطن نور د حق جګړې ښکار شو چې طالبانو د تعلیم پر ضد پیل کړی ده. د فاینانشل ټایمز په نامه د برتانیا بل ورسپانې بیا په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان لخوا د اتو مهمو طالبانو خوشی کېدل د دې نه خده چې په افغانستان کې د سولې د راتګ بهیر پرمختګ کوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې دوړو مخالو غټکی تاسو ته وړاندې کوي.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې لکاره پر روانو میرمنو خونړۍ برید په پاکستان کې د میرمنو د تعلیم د مخالفت څرګندونه کوي. په سوابۍ کې پر میرمنو تر دې برید وړاندې په تیر میاشت کې هم وسلوالو طالبانو د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره پر کارکوونکو رضاکارو میرمنو د بریدونو یوه لړۍ ترسره کړې وه. د ورځپاڼې په لیکنه تر هغه لا هم ور وړاندې وسلوالو طالبانو د اکتوبر په میاشت کې د نجونو د تعلیم لپاره پر کارکوونکې 15 کلنه ملالو یوسفزی په داسې حال کې برید وکړ او ټپې کړه چې هغه له سکول څخه د کور پر لور روانه وه. ورځپاڼه په سوابۍ کې د وژل سوو میرمنو پیښو ته په ګوته نیولو سره لیکي چې له دې دا څرګندېږي چې په پاکستان کې د تعلیم او صحت لپاره کارکوونکې میرمنې له څومره خطر سره مخامخ دي. دا خطر په خاصه توګه په هغو سیمو کې زیات دی چیرې چې اورپکې هغه نجونه او میرمنې په نشه کوي چې یا خو تعلیم ورکوي او یا تعلیم ترلاسه کوي. په تیر وخت کې په لوی شمېر سکولونه یا خو په بمونو الوزول سوي دي او یا هم پر دې مجبور کړل سوي دي چې وتړل سي. بل پلو فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي پاکستان د افغان طالبانو داسې اته غړي خوشې کړي دي چې د طالبانو د واکمنۍ د دورې ځینې لوړپوړي چارواکي هم پکې شامل دي. په دې خوشحسو کې د طالبانو د واکمنۍ د دورې د انصاف وزیر مولوی نور الدین ترابی او د ملا عمر شخصي ساتونکی محمد عظیم هم شامل دي. د ورځپاڼې په لیکنه دا د دې نښه ده چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وړاندې په افغانستان کې د امن د راتلو د هلو ځلو لړۍ تند سوې ده. ورځپاڼه لیکي په طالبانو کې له ځینو بېخي سخت دریځو ډلو پرته نور ټولې غاړې په دې پوه سوي دي چې دا جګړه یو هم نسي ګټلی، نو ځکه د دې اړتیا ده چې په سوله ییزه توګه د پایټکۍ ورته کښېښودل سي. ورځپاڼه په پای کې د لویدیز د ډیپلوماټانو له خولې لیکي چې پاکستان اوس په افغانستان کې د امن په ګټه ځکه پوسوي دي چې په خپل ملکیت دننه له روزل سوو ترهګرو څخه خطر احساس کړ.
از موږ همکار بوریوال کاکړو چې د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه مقالو غټ کې تاسو ته وړاندې کول. اوس وخت شوه دی د 19 خبرونې د سندرو امیل. د سندرو امیل د دې اونۍ خبرونه کې د مالکند ایجنسی له پیژندل شوو شاعرانو او سندرغاړو سره د دوی پر هنري فعالیتونو خبرې شوې دي. د خبرونه تاسو لپاره هارون باچا جوړوي.
قدرمن اوریدونکو د سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. مینوالو د خیبر پختونخوا ملکن سیمه چې په دې ورستیو کې د ترهګرای څپو وزپلا ویل کېږي چې دا محل په کې امن بیرته پر ځای شوی دی. د پختنی ادب او موسیقۍ لپلوا یو بډایا او زرخیز سیمه ګڼل کېږي. دغه خاورې نه یوازې ستر شاعران او لیکوالان زیږولي، بلکې د پښتو موسیقۍ په برخه کې هم د دغه ځای هنرمندانو د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي. دیونه په سندرو امیل کې به هم د ملکن د شاعرانو او هنرمندانو له خولې واوري چې دوی ځانونه څومره خوندي حسابوي او یادا چې کول شي خپل ادبي او کلتوري فعالیتونه په آزاد مټ پر مخ یوسي. په خبرونه کې به سو خوندوري سندرې هم واوري چې په پیل کې دایو دروړو. اوړې په سواد چې مې
په خار کې تیرو محبوبي خود درګه او ملکن د موسم خود درګه او ملکن سموي وجمي دهيري مشا وجمي دهيري مشا لمبي روڑاس پرلي دزانا سترول محبوبي خود درگه او ملکن د موسم خود درگه او ملکن د موسم وجمي دهيري مشا دخپل جنت ته یو سر نه تر بلنګر زا خو په دل رچ زه د بنگلو شور پرېګ دا په هر گلشن لکه اوسه زل راز بلنګر زا خو په دل رچ زه چا پیر گور د نظر گلان شند محبوبے خود تر گئے ام لکھن دا موسم خود تر گئے ام لکھن دا موسم وگ میں دہر مشا وگ میں دہر مشا وگ میں دہر مشا وگ میں دہر مشا جہانا پکتوں کے زنگو محبوبے خود در گئے ام لکھن دا موسم خود در گئے ام لکھن دا موسم وی ود میں دہر مشا ود میں دہر
گران اوریدونکو د ملکن په پټخیل کې د مرستيال لیکوال مل پنوم د ادبی ټولنې مشر اقبال شاکر چې پیژندل شوی شاعر او لیکوال دی وایي یوازې هغه تنظیمونه او ټولنې چې حکومت سره رجستر وي ادبی او کلتوري هلې ځلې کول شي. د نوموړي په خبره په سیمه کې لا هم یو ویر خبره ده چې له وجې د موسیقۍ ولسی پروګرامونه کېدل ناشونی دي.
حکومت والا ڈاڈ او حوصلہ ہم ورکی لکہ زمنگ اس پدیس پر لی کے پملکن کے دا کلچرل گالا پنوم باندھی اور درو رزن پروگرام ڈیزائن کرے دے اس منگا بس پاگے باندھے لے گیا کار پہ کو خو پخوانا زمون دلتے یو کلچر دا ہو چے کل چا با وادو یا سو خوشحالی بوا باغی کے بعد زمون دا هنرمندان فنکاران منگ خپل کورون خپل حجرو درا وصل لو دیر پا خلاص مت باندی او پا دا دو طول خلق برا غن شو دا تنون بے اکرل گڑا گانی بے اکرل و سندر با خلقو ویلے نظما پا خیال سرا آغا شانت پروگرامون سوک نشی کولے زمون دا خواہش تے چی لکا دلتا دا سے امن راشی لکا سنگ چی او پا یو وقت کی چی بس زمون پا حجرو کی زمون پا بیٹا کنو کی زمون پا میدانونو کی لول دو میدانونو کی با مونگا دا سے لوی لوی فنکاران یا زمون مقامی فنکاران اگر مونگا راوستل او پا دی حوال سرا کی دیشی ملگری پا دی علاقہ بانی چیدی جاوی تا ترٹس ملاوی گی ہم وجہ دا غیتا دا چی مزن نما سوسو مچی گینی پورا امن دل تراغلے دیو یا پورا مونگا دا سیشی بیو چی مونگا خپلے کلچرل ایکٹیویٹیز چیدی چی اگر مونگا پیاری وساتو
حسن لمبی کوی سترگی حملی کوی حسن لمبی کوی سترگی حملی کوی زانت دی دعا اوکی مات دی خیری کوی زانت دی دعا اوکی مات دی خیری کوی حسن لمبی کوی سترگی حملی کوی حسن لمبی کوی سترگی حملی کوی زانت دی دعا اوکی مات دی خیری کوی شوگیری کوی آغا دس بگ میں نہ سوک مات اشارے کوی سوچ شوگیری کوی بل سوچ دخی کوی ناس دے سوک تپی کوی جنے تماشی کوی مورو پلار دی جون دی زکا بہر شپی کوی زانت دی دعاو کی مات دی خیرے کوی زانت دی دعاو کی مات دی خیرے کوی
وګوریدونکو اقبال شاکر وای په ملکن کې ادبی هلې ځلې ډېر په تیزی سره پر مخ روان دي او دغه سیمې شاعر او لیکوال حتی د هغه ویرې ترهې په حالت کې هم لخپل مسولیت نه دی په شاشه
ادبی هلې ځلې ډېر په تندای سره او ډېر په منظم انداز سره او ډېر په خوش اسلوبۍ سره چې خلک قبلې هم او یو پذیرایي وته هم ملاویږي مونږ مشاعرې کو مونږ تنقیدی غونډې کو په ملکن ڈویژن کې چې څومره کلی دي یا څومره علاقې دي هلته کې ادبی ټولنې موجودې دي او هغه ادبی ټولنې خپلې هلې ځلې یعنی په دویمه درېیمه ورځ باندې زمونږ په علاقه کې چې دي نو څه مشاعره څه کتاب محکتنه یا څه سیمینار یا څه نو داسې هلې ځلې کېږي. په دغه تود جنگ کې هم مونگا امن مشاعرے کری دی مونگا مزاحیہ مشاعرے مونگا کری دی او مونگا شاعران یو زیترا غنشی یو خبر اترین کری دی او شاعر ادیب خپل کار پسند سا حوالا جاری ساتر دی اگر چی یرو چی وا اگر خود طول کام پا زڑکی وا در طول کام پا ذہن کی وا در اگر یری اثرات کی دیشی چی بس وقتی ہو او مونگا ادبی خلی زلی یا لگی زندولی یا مو کمی کمی کولی.
قدر من اوریدونکو لال باچا د ملکن له بټخیل سره تعلق لرونکو سندرغاړي دی چې وایي موسیقي کول ته اوس په سیمه کې زمينه برابر شوې ده. نوموړی د خپل لومړني اډیو البم له کبله فکرمند دی چې د په خبره په خوارو زاروي ثبت کړي خو مارکیټ ته پرایستلو کې له ستونزو سره مخ دی.
نو خپل غبنده کې ځان خپل د کروم دې رم د پاره کې نه سي او د خپل ځان لوکل لیک پروګرامو مګم جو د اوس پورې لا هیڅ مسله راته نه راغلي. حالات خو شکر دی خو زغدی بس آواز کوم لکه سنگر یم خو بس هارمونیم ځان سره غوم خپل غوزاره فکتوري په مخکې چې په دینه مخکې یو قسم په غاړه باندې پروګرام کړی و خبر ولا کسان هم راځي او خلک خوشاله او خپل خبره باندې خو لکه پروګرام له زوره او ټول شکر دی چې زغدی سي نه دی راغلی او د برخیل نه لکه مردانه پورې مزو او په خوښه کې ګډیر تم مزو ته مارګریتا او دې خو سواد طرف ته او دې خو لنډي لاقي چې اسمانو کې ته اړو یو د نږدې زګونه چې دلته کې دا اندن نکړی جو هغه اوس ته پوری کېږي نو بس ریلیز خبره څه زمونږ د پکې له کده دې نو وسمه کېږي وسمه کې هغه نه وکړي دې چې هغه په ویډیو کې راغلی او دا غره باسي مې کې اوس دې اوس په اسلام آباد کې شو دا ریټ مې کېږي دا غره البم لا تر ریلیز نه کوي هغه سره دې شي
کوم خلکا زد مینه طلب گار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما هر ز خوشاله وشم دهر پختون غم خار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما زستا سو شملی سایم زستا سو حجرے سایم دل مبریا لغوارم زستا سو جذبے سایم دل مبریا لغوارم زستا سو جذبے سایم ولے میں پردے گنے زستا سو وطندار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما تاسو کجړلی دی ما هم تل جړلی دی تاسو کخندلی دی ما هم تل خندلی دی سوکا خندلی دی ما هم تل خندلی دی وای ما سندره ز خوستا سو خدمتگار ما ز پختون فنکار ما ز پختون فنکار ما ز پختون فنکار ما ز پختون فنکار ما
اوریدونکو په ملکن کې د مرستیال لیکوال په نوم د ادبی ټولنې مشر اقبال شاکر د خیبر پختونخوا حکومت ته وړاندیز کوي چې تر هغه راځه پلی د دغې سیمې د فنکارانو ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي.
امن کو بہ حالات کی چھ سڑے ددی جی کن روان شو د بر دیر پوری د کچھ دیر کے مختلف زین پوری سوات پوری شنگلے پوری بنیر پوری لاڑی اور پلارا باندھی زموں عام روٹین چک پوسٹوں چیو یا پولیس والے ہو یا ڈی یو والے اس کو آگے شانتی مجھ پتا سے احساس یہ کی جنہیں منگ ردا ہلے زلے نقد بے پخلاف میں کو پیش ہوں تجویزوں نے دادی چسوں رہا فنکاران دی زموں گا حکومتی سرپرست چلی در خب کلا پروجیکشن ورکریشی او ادبی تنظیموں نے چلی منگا خود دی خبر دا پارا چیز منگا ٹرو کلچر چکم دے چی اگم منگا پروجیکٹ کو راولو او خلکو تے او خیو اگر سندرے چی اگر دا پختون کلچر نرے اگر سیدی گانے پا بازار کے خواب برسر عام خرسیگی خوزما ٹرو کلچر چکم فنکار پروجیکٹ کئی اگر فنکار کا تریٹ سمجھتا اگر فنکار ڈاٹا تو نہیں دے اور چکن لگا پختون کلچر نہ دے بلکہ چیز کی زور سے مارے نمن نہ رالی کی دا سلو کا شور ہوتا اگر لکھ لگ زما کا خیال کر سو کے پٹ پٹ پروموٹ کئی نم اور تو پختون کلچر نم والا اور کئی نو تو پختون کلچر دا پروموٹ کول دا پارا حکومت نے ڈیر پسنجیدہ گئی سارا خبر کول پکار دی او بیا زمون په علاقه کې چې کوم فنکاران دي یا هنرمندان دي او هغوی لکه په پرایورټي بیسس باندې د هغوی مرسته کول پکار دي او هغوی له توجه ورکول پکار دي او زما په خیال د دې خلکو کونسلنګ پکار دی چې دغه یاره تاره په یوه طریقه باندې د دوی د ذهن نه وځي او که په حجرو کې پروګرامونه کېږي نو چې سرکاري سرپرستی هغوی ته حاصله شي هغوی ته سیکیورټي حاصله شي چې هغه لکه سیکیورټي فیل کړي چې زه سیکیور یم نو انشاءالله چې بیا دا پروگرام نو مخ پر وړاندې روان شي.
اغلی اوریدونکو هم په بټخیله کې د پښتانه ادبی ملګری پام په نوم د وی بل ادبی ټولنې یو مشر دیدار طاهر په یوه وخت کې وایي چې په سیمه کې شوو د ترهګرای په خو د خلکو په نفسیاتو ژوره اغیز کړی دی. نوموړی د سیمې د ځینو هنرمندانو دې اندېښنو ته په کتنې چې ګنې د موسیقۍ کول یې ژوند له خطر سره مخامخ کولی شي، وایي چې دوی خپلې دغه ستونزې باید په سیمه کې له موجودو پوځي چارواکو سره شریکې کړي.
خو داسې یو ماحول و چې خدای یو جنتي غونته کې ماحول و، پای کې طرحه نه وه که مونږ به لس یولس دولس یوه دوه بجې هم پروګرام ختم کړو، مونږ به ښه سیف اینڈ ساؤنڈ به کور ته راتلی شو را رسیدی شو. تاسو یقین وکړئ چې هغه د بدخیلی بازار چې په هغې کې به د یو یو دو بجو پورې په اوړي کې او کم از کم د دولس یوولس بجو پورې په ژمي کې داسې یو رونق جوړو، هغه چې د ماسخوتن بانک وشي په هغې کې څوک نه ښکاري. دا صرف دغه یره طرحه ده چې دا خلک هغه ټول ژوند یې مفلوج کړی دی، او زمونږ په حواله چې لکه مونږ چې هغه پروګرامونه به کول نو هغې سره ډېر عام خلک ټول خلک زمونږ سره پکې شریک وو، اوس پکې زیات تر خلک چې دي نو د دغې یرې طرحې د وجې نه چې دی مونږ له نه راځي و چې بای دا هېڅ پته نه لګي چې سمخه پېښېږي. نو خلق خپل ژوند عزیز دی او خپل عزت او عزت نفس هر چاته خوږ دی، نو په اله اسانه باندې څوک اوس دغه زګي ته نه راځي. پاتې شو زمونږ د ادبي علي ځلې، نو مونږ د اقبال جان کتاب راغلی دی دا هغې مخکتنه به کوو انشاءالله په دې یو څو ورځو کې.
اوریدونکو په سندرو امیل کې مو د خیبر پختونخوا په ملکنډ کې د ادبي او کلتوري هلو ځلو د روان بهیر په اړه د دغه ځای د شاعرانو او هنرمندانو خبرې واورېدې. باید وویل شي چې د خیبر پختونخوا حکومت له پاکستانی پوځ سره په ګډه په دې وروستیو کې په سوات او ملکنډ کې د کلتوري او موسیقۍ د پروګرامونو یوه لړۍ پیل کړې او غواړي په ترڅ کې د سیمې خلکو ته ډاډ ورکړي چې دغلته امن پر ځای شوی او دوی کولی شي خپل عادي ژوند ته بیرته وګرځي. قدرمنو د خبرونې په پای کې له دې یوې بلې سندرې خوند واخلئ او ورسره ما هارون باچا ته اجازه هم راکړئ. خاد او بریالي اوسئ.
راځئ ملګرو راځئ ملګرو پخپل خاورا بیا د امن ګلستان جوړ کړو، خپلې د مینې یو جهان جوړ کړو. راځئ ملګرو راځئ ملګرو راځئ ملګرو خاوری نن زمون نا تقاضا کڑے دا دیر گلا کڑے دا پسرو گلونو باند سرو لمبو حملہ کڑے دا دائی گلا کڑے دا رازے چھے گاورانی جنگڑے لا سامان جھوڑ گرو خولے دمینی یو جہان جھوڑ گرو راځئ ملګرو راځئ ملګرو پے پسے آخر سہر سبا راضی اب رشتہ راضی توری تیرے بس پہ بستا پیارا راضی اب رشتہ راضی راضی چیٹال ور دمینے تر آسمان جھوڑ برو کھلے دمینے او جہان جھوڑ برو راځئ ملګرو راځئ ملګرو پخپل خاورا بیا دا امن ګلستان جوړ کړو خپلې د مینې یو جهان جوړ کړو راځئ ملګرو راځئ ملګرو راځئ ملګرو راځئ ملګرو
په ترکیه کې اسلام او ډیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمخ ځي؟ د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسور وای
ترکیه
دین دیموکراسي سره
ترکیه د اسلام او دیموکراسي په اړه لویه تجربه لري او د یو لار خود حیثیت یې خپل کړی دی.
په ترکیه کې دینز د کړی د افغانستان او پاکستان څخه توپیر لري. په ترکیه کې د شریعتو د یو افغان د کوونکې نظر
د دینیز د کړو په څنګ کې دوی عام ټولن په هانه ورتوي، عام ارواح په هانه ورتوي، او هم منطق ورسره دي، هم فلسفه ورسره ده. شته ډیر ضروری علمونه دي.
دا هر څه او نور د مشال رادیو په ونې خبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هرې پنج شنبه یا زیارت په ورځ د ماپښین پر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د مازګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظم سره اوریدلای شئ.